د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درانه اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د ګل ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت نن د سیاسي مخالف پاټو سره د قومي احتساب ادارې په قانونونو کې د بدلون، د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال او د صوبو ترمنځ د وسیلو ویش په سر خبرې کوي. خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي حکومت د احتساب په قانون کې د بدلون لپاره تیار دی. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال په اولنو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې غیر پوځي مرګ ژوبلې د تیر کال اولنو شپږو میاشتو په نسبت 13% کمې شوې دي. چین ویلي په خپل ښار چینګډو کې د امریکې قونسلګري بند کړې او په خپل لاس کې اخیستې ده. چین دغه کار د امریکې لخوا په هیوسټن کې د چین د قونسلګري د تړلو په ځواب کې کړی دی. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت نن د سیاسي مخالف پاټو سره د قومي احتساب ادارې په قوانینو کې د بدلون، د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال او د صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش په سر خبرې کوي. د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت وروسته حکومت د نائب چیرمین، نائب چیرمین او د استغاثي مشر حکومتي وکیل د مودې غزولو لپاره خپل تجویزونه بیرته اخیستي. د پارلمان سلیلش کسیدا کمیټې کې د اپوزیشن ګوندونو غړو حکومت ته دا خبره په ډاګه کړې چې د نائب چیرمین جسټس ریټایر جاوید اقبال د مودې په غزولو به څه قسم خبرې نه کوي او نو په دې غور کولی شي. د پارلمان سلیلش کسیدا کمیټې مشر او د ملک خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي حکومت د احتساب په قانون کې د بدلون کولو لپاره تیار دی. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومت د نائب اداره د خپل مخالفینو خلاف د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي پاکستانی میډیا ته ویلي اپوزیشن ګوندونه د اف ای ټی ایف لپاره په قانون سازۍ کې رکاوټ نه پیدا کوي، خو زیاته کړې اپوزیشن به په پارلمان کې د بنیادي بشري حقونو او مدني ازادو خلاف قانون جوړولو مرسته نه کوي. د پاکستان اسلام آباد های کورټ په زور بې درکه کړل شوی 28 کلن الکتریکل انجینیر سلیمان فاروق مقدمه تفصیلی فیصله کې د دفاع او کورونو چارو سیکرټرانو سره د اسلام آباد د پولیسو مشر باندې 40,000 روپۍ جرمانی او دوی د خپل څوکونه لري کولو حکم کړی دی. د عدالتي فیصلې تر مخه د غاپیخي د پلټنو لپاره جوړ پولیس ټیم رپورت ښایي چې سلیمان فاروق امنیتي ادارو اوچت کړي او د عدالت د حکم باوجود نه خو هغه خوشی کوي او نه یې عدالت ته وړاندې کوي، ځکه د عدالت سره د متعلقه حکومتي چارواکو خلاف د ګام پورته کولو نه سوا بل لار نشته. سلیمان فاروق د ټیکسلا انجینیرنګ یونیورسټۍ نه د الکتریکل انجینیرنګ ډیګري اخیستې وه او د اسلام آباد انسټیټیوټ آف سپیس ټیکنالوژي نه په الکتریکل انجینیرنګ کې د ایم ایس ډیګري ترلاسه کړې. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال په اولنو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې غیر پوځي مرګ ژوبلې د تیر کال اولنو شپږو میاشتو په نسبت 13% کمې شوې دي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په بنیاد د غیر پوځیانو په مرګ ژوبله کې سخت کال د کموالي وجه د نړیوالو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې کمی دی. په رپورټ کې ویلي شوي چې افغانستان کې د داعش ترهګر ډلې حملې هم کمې شوې دي. کوسوم غیر پوځیانو ته د مرګ ژوبلې کمواله یوازې د تیر کال په نسبت کم شوه دی. په رپورټ کې ویل شوی چې عامو خلکو یا غیر پوځیانو ته اوس هم درنا مرګ ژوبله اوړي او د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې زیات عام خلک وژل کیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې د روان کال په اولنو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 2,202 کسان وژل شوي او 2,106 نور کسان زخمیان شوي دي. په ژوبل او نو کسانو کې د 60% نه زیات خزی او ماشومان دي. د رپورټ تر مخه په دیشپګو میاشتو کې د 30% غیر پوځي مرګ ژوبلې زموار افغان ځواکونه او د 30% زموار طالبان دي. د طالبانو ویان د جوه الله مجاهد د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی دی او هغه د طالبانو د بدنامولو لپاره یو پروپاګاندا بللې ده. پاکستان کې د کورونا وایرس نه په تیر یو شپاروس کې نور شل کسان مړ شوي دي او په یو لس سبه او شپږ اویا نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمیره 15,800 او 2,000 رسیدلې او په 2,000 او 2,780 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی دی چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 2,100 کسان ښه شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمیره 14,200,000 او د مړو شمیره 6,000 او یو کم 50,000 ته رسیدلې ده. چین ویلي په خپل ښار چینګډو کې د امریکې قونسلګري تړلې او په خپل لاسو کې یې اخیستې ده. چین دغه کار د امریکې لخوا په هیوسټن کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو په ځواب کې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي سفارتکارو په ځایي وخت 10 بجې قونسلګري خالي کړې او د دغه ودانۍ نه خپل اجنډا یا بیرغ لرې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تور لګولې په قونسلګرۍ کې څو کارکوونکو په داسې هلو ځلو کې لاس لرلو کوم چې د دوی د شناخت سره سم نه و. د دې وړاندې امریکې د ټیکساس ریاست په هیوسټن ښار کې د چین د قونسلګرۍ بندولو حکم کړی و. امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په هیوسټن کې د چین د قونسلګرۍ بندولو حکم ورکولو په وخت ویلو د چین ایجنټان په ټیکساس کې د میډیکل یا طب په میدان کې روان تحقیق پټولو کوششونه کوي. چین د امریکې تورونه رد کړي او ویلو د دغه اقدام ځواب به ورته ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د حکومت او مخالف ډلو ترمنځ پارلماني غړو کمیټه یې غونډه کیږي. د حکومت او اپوزیشن ډلو مشرانو مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې به د اعتصاب د کامي وسیلو د ویش او د بهر هیوادونو سره د شخصي نغدو پیسو د لیږلو رالیږلو قوانینو په اړه خبرې اترې ترسره کیږي. د طریق انصاف حکومت او مخالف ډلې په خاصه توګه د اعتصاب قانون په اړه یو بل سره اختلافونه لري. د دې غونډې د نورو جزئیاتو په اړه د اسلام آباد کې د یو خبریال اورنګزیب خان په واشنگتن کې زموږ د همکار نوشروان کلندر ته په دې حق باندې تفصیلات ویل دي چې تاسو یې وړاندې کوو.
جی بالکل نوشیب صاحب، تاسو ته یاد وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان قانوني اسمبلی سپیکر یو خصوصي کمیټه جوړه کړې وه چې هغه کې د اپوزیشن غړي هم شامل دي او حکومتي غړي هم پکې شامل دي او مشري یې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي به کوي. نن د دې کمیټې لومړۍ غونډه ده او په دې غونډه کې به د دواړو اړخونو نه چې کوم تجاویز دي یا کوم د دواړو اړخونو اندېښنې دي د احتساب په قانون کې ترامیم په حق له د رقم غیر قانوني ترسیل اثر ادارې د سټیټ اف چې کوم پاکستان ته وړاندیزونه کړې دي په هغه باندې عمل په حق له او قانوني مالیاتي کمیشن چې بیا جوړښت کمی خبرې دي. نو په دې درې موضوعاتو باندې په نن د کمیټې غونډه کې به خبرې کیږي، خو دا خبرې به حتمي نه وي. ورومبه غونډه دا په دې کې به دوه اړخونه یعنی حکومت او مخالف ګوندونه به یو بل ته خپل تجهیزونه ورکوي او تجهیزونه پس به بیا په دې باندې بحث پیل کیږي.
دا چې کوم حکومت غواړي چې را کنه د احتساب په حواله سره او دغه شان د قومي مالیاتي کمیشن په حواله سره اف ای ٹی ایف په حواله سره ترامیم راولي، نو په دې کې د اپوزیشن سره خاص دریځ دی نه دواړه څه غواړي، حکومت څه غواړي، اپوزیشن څه غواړي؟
جی بالکل، نو سر سره د پاکستان مطبوعاتو کې چې کوم تجزیه روانې دي، کوم خبرونه روان دي، نو دا دي او حکومت هم دا خبره کوي. تیر ورځ د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر شه شبلی پرا ظاهر خبره منلې ده چې مخالف ګوندونو حکومت په دې بلیک میل کړی دی، دا فیټ اف په قوانین باندې بلیک میل کړی دی چې دوی باید حساب په قانون کې بدلون وکړي. لکه د حکومت دریځ دی چې دوی مخالف ګوندونو ته مجبور کوي چې احتساب قانون کې بدلون د پر دوی د فیټ اف نامه هم واخلي. او بل خوا حکومت مخالف ګوندونه وایي چې پاکستان نه یوازې د پاکستان ریاستی ادارې یعنی احتساب ادارې د مخالف ګوندونو پر ضد سیاسي انتقام د پر استعمالوي، بلکې داسې قانون جوړول غواړي د فیټ اف وړاندیزو تر مخه چې نوم به د فیټ اف اخلي. خو قانون به داسې وي چې هغه هر یو هغه تن چې هغه که سل ډالر بولې رقم وصول کړی وي یا هیواد نه بهر لیږلی وي نو پاکستان ریاستی ادارو ته به دا اختیار د قانون نه پس میراو شي چې هتن دوی یو سل اتیا ورځو دپاره ځان سره وساتي یعنې پلټنې وکړي تحقیقات وکړي چې دا رقم چېرته نه راغلی او دا رقم چېرته راغلو څنګه راغلی او په کوم طریقه دوی کتلی وو نو هغې وایي که داسې قانون جوړېږي نو داسې قانون به هم بیا حکومت او ریاستی ادارې د مخالفو ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره جوړوي نو ځکه هغې د مخالفو ګوندونو دا اندېښنې لري که د فیټ آف قانون باندې حکومت دا قانون ساز وکړه نو څنګه اعتصاد ادارې سیاسي انتقام لپاره استعمال کړی ده نو دغه شان دا قانون به سیاسي انتقام لپاره استعمالوي نو اوس مخالفو ګوندونو سره دا دلیل هم راغلی دی چې سترې محکمې هم دا منلی دي په خپله فیصله کې چې حکومت اعتصاد اداره سیاسي انتقام لپاره استعمالوي ځکه مخالف ګوندونه غواړي چې دوی به دغه شان د هر یو قانون سازۍ مخه نیسي چاهې کې د دوی شک وي یا یره وي چې هغه قانون د بنیادي بشري حقونو پر ضد وي یا بیا سیاسي مخالفت دپاره استعمال شي اهي دا وینا ده چې دوی د اعتصاب په قانون کې چې کوم ترامیم دي هغه غواړي او دا خو دا نه غواړي چې حکومت داسې یو پلان لري چې د اعتصاب ادارې یا نیت موجوده چیرمن چې کوم دی جسټس ریټایر جاوید اقبال چې هغې د ملازمت موده بیا پراخه کړي نو دوی دا وایي چې د دې ترمیم دوی مخالفت کوي
ډېره مننه اورنګزیب خان
ډېره مننه تاسو نو شیخ صاحب
د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي د پاکستان اتریک انصاف حکومت د دوا کال په موده کې د اقتصاد په راپور چې په د دوا کال کې د پاکستان اقتصاد څه صورت حال دی او وضعیت څه دی سیړونکو په دې نیو کې کوي چې حکومت په د دوا کال کې د پاکستان د معیشت چې دی وضعیت ډیر خراب دی او وایي چې یوازې چې د سود شرا په دې دوه کلونو کې ټټه سوی دی د دې علاوه نور ټول شیان منفي اړخ ته روان دي چې د ډالر بیه هم پکې زیاته سوی د ګرانۍ کچه او بیا په هیواد کې د بجلی او ګیس نرخونه هم زیات سوی دي او بیروزګاري هم زیاته سوی ده سیړونکي په دې باندې نور سوی تسته الیاس خان په یو راپور کې وړاندې کوي
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په خپل منشور او 15 جولای کال 2013 عمومي ټولټاکنو کې ولسته داسې وتمه ورکړی و چې دوی سره پاکستان د اقتصادي ستونزو نه راوستلو لپاره یو بهترین ټیم یا ډله شته خو سیړنکار او اقتصاد پوه وايي که د حکومت تیرو دوو کالو اقتصادي کارکردګۍ ته وکتل شي نو هیواد دا وخت سختو اقتصادي ستونزو کې انخته دی او زیاتره اقتصادي اشارې د موده کې منفي ولیدل شوي اکنامک گروت یا د اقتصادی پرمختګ سره پر لپسې پخکته را روانه ده په ګرانۍ کې دوچند زیاتواله ولیدل شو د بجلی ګیس او پټرول بای زیاتې دوه سره ګرانۍ نور هم سیوا شو بیروزګاری زیاته شوې ده چې لوجی عام اول سخت او ستونزو سره مخامخ لیدل کیږي البته په دې موده کې کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ یا بیرونی تجارتی خساره کې واضح کمی راغلی دی او د سود شرح کې هم تقریبا 50% کمی راوستل کاروباری غړي یو مثبت ګام وی او ای ڈی وچی د پیښور پوهنتون د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان نه د حکومت دوه کال اقتصادي کارکردګۍ په اړه پوښتل نو هغه وی
تاسو وګورئ نو دا امپورټنت ډیولپمنټل منیسټری چې دا ریپټ چینجز راتل دا ریپټ چینجز دا شو کو د تیر د حکومت کم اکونومک پالیسی چې کم دی په هغه کې کنسیسټنسي نشته دی د پاکستان د روپے قیمت اگینست فارن کرنسیز هغه ډیر زیات پی وته او دا هغه په وجه باندې پمل کی گرانی عمر لا پمل پاندی بہر نہ کر دی نو اغم سیوا شوی تاسو تاسو انفلیشن وګورینو هغه ډبل ډیجټس تلاړو او عام سړی د پاره ژوند کې روز ګران شي بجلی مطلب سمر یوټیلیټی چې دی دا وی پرایس دا وشو او اوس ریسنتلی بیا موږ دا هم کتل چې کله پټرول په دنیا کې ارزان شو حکومت ارزان کو حکومت ته هغه څه फायदा و متول شو
هم دا سوال مچ د سیړنکار او اقتصاد پوها ډاکټر فاروق سلیم نه وکونو هغه صدا سی
پوزیټیو معاشی اشاری وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 20 ارب کا, عمران خان صاحب گیا ہے 3 ارب, تو بہت میجر اچیومنٹ ہے 20 ارب کا خسارہ اور اب پہنچ گئے ہیں 3 ارب.
پدید وہ کالو کی ددی حکومت د ٹول نہ گٹا اقتصادی گٹا پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بیرونی تجارتی خسارہ کم اچھی دا نون لیگ حکومت تقریباً 10 ارب ڈالر پر خو دے وا اوس دا 3 بلین ڈالر تا را کم کرے شوی دا د او ایچ د دین علاوہ نور ټول اقتصادی اشاری منفی روانی دی. ڈاکٹر فاروق سلیم او ایچ د مسلم لیگ نون حکومت د اقتصادی پر مختک شرا 15.5% پر خو دے وا او اوس دا د کرونا وبان اڑان دی 1.9% وا او اوس منفی 0.4% تا را ٹٹ شوا کوم چی یو ریکارڈ دے د د وی ناوا چ تیر حکومت کی د اوڑو یو کلو بیا 2.5 روپے وا او اوس دا 2.5 روپے تر سے دل دا چینی 5.5 روپے نا 5.8 روپے کلو تا د بجلی یو یونٹ بیا د 10.5 روپے نا 5.5 روپے تا رسے دل دا گردشی قرضے د 2 لس ارب روپے نا 2.5 ارب روپے تا او خطے د ملک مجموعی قرضے پکال 2013 کے 1.5 ارب روپے وی او اوس دا 3.5 ارب روپے تا او رسے دے د ڈالر بیا پکال 2013 کے 122 روپے وا او اوس دا 1.8 روپے تا جگہ شوی دا. ڈاکٹر فاروق سلیم زیاتہ کڑا چې دا وخت په پاکستان کې د بے روزګارو خلکو شمیر شپېته لکه ته رسېدلې دی. الیاس خان, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اسمبلی لخوا پسوي د پنجاب تحفظ اسلامي قانون باندې سختې نیوکې روانې دي او دا ویره څرګنده کیږي چې دا قانون به د مذهبي مسلکي تشدد ته دوام ورکړي او د کم شمېرې طبقو حقوقو ته به هم نقصان ورسوي. دا قانون به چاته هم اختیار نه وي پکې ورته چې داسې یو کتاب په صوبه کې چاپ نسي یا بهر ځا داسې کتاب صوبې ته را نسي چې په کوم کې د کامی مفاد, ثقافت, مذهبي اقدارو او د مذهبي ام آهنګۍ خیال پکې نه وي ساتل شوی. په دې حق باندې نور تفصیلات تاسو د ریاض حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د بشري حقوقو مرکزي عمومي سکتر حارس خلیق وی او ډی وسره د خبرو په محل وایي دغه قانون به مسلکي تشدد ته هوا ورکړي او دا چې دا قانون د سوچ او فکر په ازادۍ گزار دی.
جو اکیڈیمک فریڈمز ہیں اور جو انٹلیکچوئل فریڈمز ہیں اس پر تو کاری زرد ہے. قانون سے فرقہ واریت میں اضافہ
دوی دا گنم چې دا قانون د سوچ او فکر په ازاده یو گزار دی. د دې زیات اثرات به په مذهبي مسلکونو پریوزي او مذهبي پرغیزي فاصلې به نور هم زیات شي. دا یو عجیب قانون دی چې د پنجاب صوبې نه بهر کې یو کتاب چاپ کیږي نو هغه ځای خلک نشي لوستلې. په دې قانون کې د تاریخ په حواله ویل شوی دی او دا به شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د اختلاف ته دوام ورکړي او د نورو مذهبونو د منونکو لپاره په دې کې بندیزونه او یره اچولې شوې ده. د تحریک انصاف د حکومت د ساینس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری 13 ورځ د ټویټر د لارې لیکلی دي چې ما قانون نه دی ویلی خو په پنجاب پارلیمان کې دا وخت یو داسې ماحول جوړ کړی شوی دی چې هر غړی یو نوی تحریک راوړي او وایي چې که د دې مرستې ونه شوې نو اسلام په خطر کې دی او دې سره موږ د فرقیز او مذهبي تشدد په دلدل کې خښیږو. په خیبر پښتونخوا کې د آئین او قانون ماهر طارق افغان وایي دې قانون سره د کم شمېره طبقو حقونه هم په خطرو کې اچول شوي دي. بي وایي په غیر جمهوري طریقه دغه قانون پاس کړی شوی دی او دا ښکاری چې د امریت د دور په شان دغه قانون به د کم شمیره طبقو په ضد کارول شي. د پنجاب صوبائی حکومت لخوا د روانه میاشتې په 13 نیټه متفقه تور پنجاب تحفظ بنیاد اسلام قانون منظور کړی شوی دی چې پکې د پیغمبرانو, صحابه او اهل بیت د نمونو په شمول متبرک نمونه لیکل هم لازمی ګرځول شوی دی او د پنجاب صوبې د میډیا د سانګې ډایرکټر جنرال ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې د قامی مفادو, ثقافت, مذهبي اقدارو او مذهبي هم اهنګې په ضد کتابونه د چاپ کېدو اجازه ورنکړي او داسې قسمه کتابونه په خپل ولقه کې واخلي او که څوک د قانون خلاف ورزی کوي نو د هغوی د پاره 15 کال قید او 15 لک روپیه جرمانه هم مقرر کړی شوی دا. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده. اسلام آباد های کورټ د انجینیر سلیمان فاروق لومی بدرکتن قضیه فیصله کې د دفاع او کورنیو چارو سیکرټرانو سره د اسلام آباد پولیس مشر باندې شل لک روپۍ د جرمانی او دوی د خپلې څوکۍ څخه لری کولو امر جاری کړی دی. عدالتي فیصله تر مخه دغه پیښه د پلټنو لپاره جوړ پولیس ټیم راپور سره په ډاګه کیږي چې سلیمان فاروق امنیتي ادارو پورته کړی دی او عدالت د امر باوجود نه خواغه خوشی کوي او نه عدالت وړاندې کوي، ځکه عدالت سره یاد اړوند حکومتي چارواکو په ضد کاروایي ز علاوه بل لار نه ده پاته. د یو استخباراتي ادارې په ولکه کې د چتکړی سوی بشری حقوقو فعال غړی ادریس خټک وکیل لطیف افریدی وایي چې جسټس موسن زړوره فیصله جاری کړې ده او د دې ځخه په ډاګه کې چې پاکستانی عدلیه د خلکو بيدرکه کېدو باندې اندېښنه لري. لطیف افریدی د ډیو سره په خبرو کې ویلي چې عدالتي فیصله د حکومت او ادارو لپاره د سپکاوي دی او که حکومت ساته بار لري نو د دې سره د عبرت واخلي او د خلکو په زور پورته کول یا اوچه تکول دی پریږدي. په دې اړه باندې نور تفصيلات استه پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
جسټس موسن اختر کیانی په خپل فیصله کې په ګوته کړی چې د پولیسو له خوا د سلیمان فاروق د اوچتولو په اړه ګډ پلټونو ټیم د ریپورت نه په ظاهره لګي چې هغه امنیتي ادارو اوچت کړی دی او دا چې دوی نه غواړي چې سلیمان فاروق خوشی کړي یا عدالت تړواندې کړي، ځکه عدالت سره په دې معاملې کې د اړوند حکومتي چارواکو په ضد د کاروایي نه علاوه بل کوملار نه ده پاتې. عدالت د دفاع او کورنو چارو سیکرټرانو سره د اسلام آباد پولیسو مشر او ځای تانه ایس ایچ او باندې د جرمانې سره دوی خپل سوکونه لری کولو امر هم جاری کړی دی. ویش کالنه انجینیر سلیمان فاروق تیر کال اکتوبر 14 نیټه باندې د اسلام آباد د بهریا ټاون سیمینه به درک شوی او دا غپلر محمد شریف لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خاص کې ویلی شو چې د زوی د لټون لپاره ځای تانه کې اف آی آر نه علاوه به درک تنانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمی شن ته هم شکایت کړی دی. په دغه خاص کې محمد شریف د خپل زوی د بيدرکه کېدو په شاده هیواد طاقتور خوفه ادارو د ممکنه کردار په لګوتی اوچته کړی وي او د اسلام آباد های کورټ نه په دې اړه د خوفه ادارو نه د سپیناوي غوښتنه کړې و. د یو فوزي استخباراتي ادارې په ولکه کې په زور اوچت کړی شوی د بشري حقوقو کارمن ادریس خټک وکیل لطیف افریدی وایي د اسلام آباد های کورټ قاضي ډیر زلور فیصله جاری کړی ده. ڈیوا ریڈیو سره خبرو کې لطیف افریدی د عدالت فیصله د حکومت لپاره لوی سپکاوی ګرځولې دی.
پکار چې دې شي فیصله یې خاصه شي او حکومت چې کوم دی هم دا سوچ کوي چې دوم درنې جرمانی زمون په نمائندگانو یا په سیکټر باندې لګي او پای جی باندې لګي نو دا خو د حکومت هم توهین دی. دا غوي د ځتی دا کاوی چې څه دی عزت احساس لري نو پکار دا چې هغه دا څه کارونه نه کوي او دا خلک نه پټي نه پټي او نه فوج لا او نه سیول تا نه پولیس ته د اختیار ورکړي چې تاسو سړی د عینو د قانون نه غیر په بل طریقه باندې روکي او پکې کوي او تښتوي.
بلخوا د پاکستان فوج د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي او د فوج د رئیس دی چې د بيدرکه پاکستانی وګړو لوی شمیره افغانستان ته اوړېدلې ځکه د مرګ ژوندۍ پته نه لګي. پاکستان کې د بيدرکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن د ثبت شوی شپږ اتیا کیسونو کې د 3.93 حل کولو دعوه کوي. د بشري حقوقو تنظیمونه بلوچ ملتپاله ګوندونه او پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي کمیشن دغه شمیرې ردوي. د دوی دریځ دی چې په هیواد کې د بيدرکه خلکو شمیرې د دې نه ډېرې زیاتی دی. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د خلکو په زور اوچتولو پیښې قابل سزا جرم ګرځولو اعلان کړی و، خو دغه اعلان دوه کاله تیریدو باوجود حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه قانون جوړولو کې ناکامه دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې افغانستان کې امن راوستو پاکستان ډیر دروند قیمت ورکړی دی، خو حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې اوس وخت راغلی چې پاکستان دا فکر پریږدي چې ګنې افغانستان د دې پنځمه صوبه ده. د پاکستان سینیټ کې مخالفه ګوندونه ویلي دي چې جنگ ځپلی افغانستان کې د پاکستان سره جمهوریت دی، اول ته ولس د خپل وینو په بدل ځان له حکومت منتخب کړی دی. وایي د پاکستان په ډول د چا په خوښه هلته حکومت نه دی جوړ شوی. دا حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې پاکستان ریاست دی په دې پوځي چې افغانستان کې هم انسانان اوسیږي، او دا غوی د ماشومانو ژوند هم د پاکستان د ماشومانو دومره قیمتي دی. په دې حقله باندې نور تفصیلات تاسو د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان سینټ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د پاکستان ریاست لخوا افغانستان کې مداخلت باندې سخت تنقید کړی دی، او ویلي دی پاکستان د اوس د فکر پریږدي چې ګنې افغانستان د دې پنځه مصوبه ده. سینیټر عثمان کاکړ وایي افغانستان کې امن خبرې باید چې د افغانستان دستور تر مخه وشي، او پاکستان دلته ځان لپاره د دستور او جمهوریت خبرې کوي، خو افغانستان کې د دستور او جمهوریت پر ضد دی. سینیٹر عثمان کاکڑ وئی زنگ زپلے افغانستان کے دا پاکستان نہ ډیرخه جمهوریت دی، هل دا خلکو د خپلو وینو په بدل ځان ته حکومت منتخب کړی دی، او پاکستان کې د چا په خوخه حکومتونه جوړیږي. سینیٹر عثمان کاکڑ وئی پاکستان کامی شاعر علامه اقبال افغانستان د آسیا زړه ګرځولې دی، او وای که افغانستان کې به امن نه وي نو ګرد آسیا به بد امن وي. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ سینیٹر مشاهد الله خان وای چې افغانستان په حق له د پاکستان د تګلارو اندازې خبرې نه لګولې شي چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت وو نو پاکستان هغه حکومت تسلیم کړی وو، خو چې کله امریکای په افغانستان برید وکړو نو پاکستان د افغانستان سفیر مولا عبدالسلام ضعیف اونیولو او امریکا ته حواله کړو. مشاهد الله خان وای د افغان سفیر بل هیواد ته حواله کول د پاکستان په تاریخ به ټول عمر د پاره یو تور نه خوي، ځکه چې د زرګونو کالو تاریخ کې چرته نه دي شوی چې یو سفیر سره دغه شان سلوک چا کړی وي. سینیټر مشاهد الله خان وای پاکستان دی د افغانستان فکر اوس پریک دی.
انسان بستے ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ رہتے ہیں افغانستان میں، تو ہمیں ان کے امن کا خیال کرنا چاہیے، ان کی پراسپیرٹی کا خیال کرنا چاہیے.
سینیٹر مشاہد اللہ خان وہی دا ماضی غلطے دے پاکستان بیاو نکڑی اور پدے دے پوہشی چھے افغانستان کے ہم انسانان اوسیږي، او دا غوی ژوند هم دومره قیمتي دی سمره چې زموږ د ماشومانو ژوند. حکومتي وزیر علي محمد خان بلخوا ویل دي چې پاکستان د افغانستان قرباني مني، او افغانستان ولس ستاینه دوی د خوشحال خان خټک په دې شعر کې داسې کړی ده.
زه خوشحال تر پلاس کفن پغاړ برا پاسم که خبر شوم چې پښتون د چا غلام شو.
خو علي محمد خان دا هم وایي چې افغانستان کې جنگ نه پس پاکستان د خپل ګاونډي هیواد د لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نه یوازې افغان مهاجرین یې دلته ساتلي دي بلکې هلته نه راغلي ترهګرۍ مقابله یې هم کړې ده، او افغانستان کې بدامنۍ له وجې دلته د ترهګرۍ له وجې 10,000 نه زیات پاکستانیان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو نن د ګل یا دوشنبه په ورځ یو راپور جاری کړی چې په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې غیر فوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په نسبت 10% کمه شوې ده. په دې حکله باندې او د دې راپور په اړه باندې نور ټول تفصيلات استاذ مشمکار فواد لامی په راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د دې رپورت پر بنیاد د غیر پوجانو په مرګ ژوبل کې سقال د کموالي وجه یو څه داد چې نړیوالو ځواکونو په خپل عملیاتو کې کمای راوستي دي، او بل دا چې د داعش ترهګر ډلې حمله هم کمی شوې دي. که څه هم غیر پوجانو ته د مرګ ژوبل کموالي یوازې د تیر کال په نسبت دی، په رپورت کې ویل شوی چې عام خلکو یا غیر پوځیانو ته اوس هم درنه مرګ ژوبله اوړي، او د طالبانو او حکومت ترمن جګړو کې زیات عام خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د 2000 کال په اولو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ټول ټال 1202 کسان وژل شوی او 2100 شپږو یا نور زخمیان شوی دي چې د 2019 کال د لومړیو شپږو میاشتو د شمیرو په نسبت 10% کموالی څرګندوي. په هغو کسانو کې چې د سږکال په نیمایي کې مرګ ژوبله ور اوښتې ده څه باندې 40% یې ښځې او ماشومان دي. رپورت زیاتوي چې ملګرو ملتونو د سږکال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د داعش ډلې 12 حملې ثبت کړي چې په هغو کې غیر پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حال دا چې د تیر کال په اوله نیمایي کې د داعش ډلې 9 داسې حملې کړې وي. بل اړخته ملګری ملتونه په خپل رپورت کې دا هم وایي چې د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په نسبت د افغان ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله 3 برابره زیاته شوې ده. د رپورت تر مخه په دې شپږو میاشتو کې د 30% غیر پوځي مرګ ژوبلې زموار افغان ځواکونه او د 30% زمواري طالبان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ملګر ملتونو رپورټر رد کړی او هغه یې د طالبانو د بدنامولو لپاره یو پروپاګاندا بللې ده. د طالبانو ویان عامو خلکو ته د صد زیان زمواري په حکومت اچول یو ویلي چې غیر پوځیانو ته د مرګ ژوبلې رسولو غټه وجه د حکومتي قواو او د هغو د اتحادیانو لخوا هوایی بمباري او د درنو وسلو استعمال دی. پاینه حال کې د افغانستان حکومت بیا وایي چې د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې هماغه څه ویل شوی کوم چې حکومت وایي او هغه دا چې د غیر پوځیانو د مرګ ژوبلې زموار اکثرا طالبان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاصه استازي ډیبرا لاینز ویلي په داسې وخت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې د خبرو لپاره یو ځای راټولېدو ته یو تاریخي فرصت لري، غمجن واقعیت دا دی چې جنگ دوام لري او هر ورځ غیر پوځیانو ته سخت زیان رسیږي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې جګړه دې بس کړي او د سولې خبرو ته دې کینی. ملګرو ملتونو په داسې حال کې خپل رپورت جاری کړی چې همداسې کال د فروری په آخره کې امریکا او طالبانو یو لوزنامه لاسلیک کړه او مقصد یې په افغانستان کې د اوږدې جګړې ختمېدل وو. د لوزنامې پر بنیاد امریکا او نیټو مخکې په افغانستان کې د خپلو عسکرو په کمولو شروع کړی ده. خو دویم پړاو چې د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات دي در اوسه لا پیل شوی نه دی. احمد فواد لامی د وی وی ډیو ریډیو واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه تاسو او ری او ساسو خبرونه کی مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو.
د ایډز د موزی مرض په باب له ملګرو ملتونو د ادارې د تازه رپورت نه معلومیږي چې د ایشیا او د بحر الکاهل په ډیرو سیمو کې د ایډز موزی رنس په کمیدو دی. خو په رپورت کې لیکلی شوي دي چې پاکستان کې د ایډز نوي نوي رنځوران معلومه شوي دي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې دی نیوز اخبار په یو تازه اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداریې سرخط ته پاکستان ته پیښه د ایډز مسله. دی نیوز اخبار د خپلې اداریې په سر کې لیکي چې د ایډز په باب له د ملګرو ملتونو په رپورت کې د ایډز د وبایي رنځ د مخنیوي په عالمي سطح کیدونکو کوششونو کې د عدم مساوات د معاملې خصوصي ذکر شوی دی. خصوصا رنځورانو ته د دوایانو د رسولو د عمل په لار کې دومره رکاوټونه دي چې د ایډز رنځورانو ته دوایانې په وخت نه رسي. خپل د دې رنځورانو د دوایانو اخیستو وسطوان هم نشته. هر کله چې دا وخت د ایډز د قابو کولو اثرناکه ذریعه په خپل وخت د دې د دوایانو رنځور ته د رسیدو ده. د ملګرو ملتونو په رپورت کې لیکل شوي دي چې دا صورتحال د ایډز د رنځ د مخنیوي جوګه او شتمنو ملکونو باندې لازمه کوي چې د ایډز د مخنیوي په لوري د شوو تازه کامیابو فائدې په دنیا کې د ایډز لکونو رنځورانو ته ورسوي. دی نیوز اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې د ایډز په حق له د ملګرو ملتونو په رپورت کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې پاکستان او فلیپین کې ایډز ډیر په تیزی سره په خورېدو دی. په رپورت کې د دې خبرې هم خصوصي ذکر شوی دی چې د ایډز د مخنیوي جوګه ملکونو ته ډیرو ملکونو کې د خپل کار د جاري ساتلو په لار کې ډیر مشکلات هم دي. ریپورٹ کی وایي چې افغانستان، پاکستان او فلیپین کې د ایډز د موزي مرض د لاسا د خلکو د ورځ په زیاتی مرګونو سبب دارې چې یو خود دې مرض په مریض کې په معلومولو کې ډیر ډیل کیږي او بل دا چې رنز معلوم شي نو رنزوران د دوایانو په استعمال کې او د ایډز د رنز د علاج په لړ کې د نورو ضروري کارونو د ځان په ساتلو کې غفلت کوي. اخبار لیکي چې د ایډز نیم پنی مرنزورانو ته د خپل مرض او د دې د سنگینوالي علم نه وي. دین علاوه په خلکو کې د ایډز د معلومولو د طریقې کار خکولو ډیر ضرورت دی. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې لیکل شوی دی چې سخت کال ایډز نه د مړو کیدونکو خلکو د شمیر د 15 لکو نه د راکمولو هدف مقرر کړی شوی و خو ګمان نه کیږي چې دا هدف به سخت کال ترسره کړی شي. د دې یو خاص سبب د کورونا وایرس خورېدنه ده، ځکه چې کورونا وایرس په ګرد دنیا کې نور رنځونو نه د خلکو پام یو په بله کړی دی. د نیوز اخبار خپل اداریه کې زیاتۍ چې د ایډز په باب د ملګرو ملتونو په تازه ریپورت کې لیکل شوی دی چې د ایډز مرض په هغه زلمي کول کې زیات په تیزۍ سره په خورېدو دی چې عمرونه د 15 او د 15 کالو ترمنځ دي. په دې لحاظ سره دا مسله پاکستان دپاره ډېره سنګینه جوړه شوې ده، ځکه چې د پاکستان د آبادۍ اکثریت د ذکر شوي عمرونو د زلمي کول دی. په ریپورت کې خیال ظاهره کړی شوی دی چې د ایډز په معامله کې د سزاوارو قوانینو او د پالیسو په ختمولو او د دې په ځای د ایډز د رنځ مغي وستو ته د خپلو ټولو کوششونو د دین کولو په برکت د ایډز د مرض په قابو کولو کې خاطرخوا کامیابی حاصلېدی شي. کوم ملکونه چې د ایډز د مخنیوي په الوزلو کې د ستنو او د سرنجونو او د عملیانو او د نشایانو د علاج په شکل کې امداد کوي، د دې دا عمل د ایډز په راکمولو کې ډېره لاسګیرنه کوي. اداریه لیکي چې ذکر شوي ټول حالات پاکستان کې موجود دي. پاکستان کې امتیازي قوانین هم نافذ دي او ډېر داسې نور رنځونه هم خډیر دي چې خلک یې د ایډز سره تړي، او همدا قسمه حالات په افغانستان کې هم دي او د همدې عواملو له سببه دې ملکونو کې ایډز په زیاتېدو دی. هر کله چې د کمبوډیا، ویتنام، میانمار او تھائیلینڈ په شمول نور ډېرو ملکونو په دې موزي رنځ قابو موندو کې کامیابي حاصله کړې ده. د نیوز اخبار د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان له د ایډز د رنځ په لړ کې په خپلو اختیار کړو پالیسو نظرسانی په کار ده، او په خلکو کې د دې رنځ په باب له د بیدارۍ پیدا کولو دپاره ورله په لویه کچه آګاهي مهمونه شروع کول په کار دي چې دا شان خلکو ته د ایډز په باب له صحیح صحیح معلومات ورکړی شي او دوی په دې پوه کړی شي چې که په وخت د دې رنځ معلومات وشي نو د دې کامیاب علاج ممکن دی. خو پاکستان تر دې دمه دې اقداماتو اوچتولو کې پاتې راغلی دی. د دې نتیجه دا راختلې ده چې د کمو خلکو په ځان د ایډز د رنځ لګېدو شک پیدا شي دوی دا په سر ګرځوي او علاج یې نه کوي. دې نه علاوه په یو تن کې د ایډز د رنځ د معلومولو د طبي اسانو نشتوالی هم د داسې شکمن رنځور په لار کې رکاوټ جوړیږي. د پاکستان د خلکو د سباوند لپاره او د ایډز د رنز د موږي وستو لپاره په بیان کړی شو مسلو قابو موندل ډیره لازمي ده.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. چین په جنوبی شار چنګوډو کې د امریکا په کونسل غری کنټرول ترلاسه کړی دی، او د کونسل خانه د ودانۍ څخه امریکایي بیرغ هم لري کړی دی. دا خبره د چین خارجه وزارت نن په یو بیان کې کړې. د دوه عالمی طاقتونو امریکا او چین ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې روان سوړ جنگ له هغه وروسته نور زور واخیست چې امریکا خارجه وزارت تیرونی د ټیکساس ریاست یوستن شار کې چین ته د امریکایي رازونو پټولو په سر په درو ورځو کې چینایي کونسلګری د تړلو امر کړی وو. د دې په ځواب کې چین هم د تیر جمعې په ورځ په چنګول شار کې د امریکا د کونسلګری د بندولو امر کړی. د دې وروسته د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلی وو چې امریکا او چین ترمنځ اړیکې د شکېدو لوري ته په نظر نه راځي. په دې حقله باندې نور تفصیلات هسته زموږ همکار نوشروان کلندر په راپور کې وړاندې کوي.
د چین خارجه وزارت نن د ګل په ورځ مطبوعاتو ته ورکړی شوی بیان کې ویلي دي چې سهار 10 بجې په غربي ښار چینګډو کې د خالی کړی شوی امریکایي کونسلګری انتظام خپلو لاسو کې اخیستی دی. د چین خارجه وزارت ویلی دی د ګامیه د هغه امریکایي امر په بدل کې کړی دی چې لمخې د امریکا په هیوستن خار کې د چین د کنسولګری بندولو امر کړو. چین د تیر جمعې په ورځ امریکا ته په غبرګون کې په چینایي خار چینګډو کې د کنسولګری بندولو امر کړی وو. صدر ټرمپ په هیوستن خار کې د چینایي کنسولګری د بندولو سره سم ویلی وو د چین ایجنټان په ټیکساس کې د تیپ د سیړنو د پټولو هڅه کوي. امریکا په چین باندې د سایبر یا انټرنیټ د لارې د اهم رازونو پټولو تورونه لګوي. د دې ترڅنګ د امریکا او چین ترمنځ د تجارت، ټیکنالوژي، کامی سلامتیا، بشري حقوقو، تایوان او هانګ کانګ په سر هم د وړاندې نه اړیکې ترنګلې شوې دي. د امریکا او چین ترمنځ د کورونا وبا په وخت دغه ترنګلې شوې اړیکې هغه وخت نور هم خرابې شوې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کورونا وایرس ته د چین وایرس وویلو او دعوی وکړه چې داسې ثبوتونه لري چې د کورونا یا کووډ 19 وایرس د چین ووهان ښار کې یوې لیبارټری نه خور شوی دی. د امریکا ترڅنګ کینیډا او برتانیا هم تور لګوي چې چین د دوی په هغه کمپیوټر او سایبر بریدونه کړي دي چې پکې د کورونا وایرس په ضد د ویکسینو جوړولو اهم دستاویزات موجود وو. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې چینګډو ښار کې د امریکا کونسلګری د چین واک لاندې تیبت او په غربي ښارونو کې د خلکو سره د اړیکو ذریعه وه او دوی ته د چین د کمیونست پارټۍ د دې فیصلې نه مایوسي شوې ده. د امریکا خارجه وزارت په دغه بیان کې زیاتوي په چین کې به دوی د نورو سفارتي دفترونو د لارې خلکو ته د رسیدلو هڅې جاری ساتي. په چین کې امریکا د سرخار بیجنګ نه علاوه په څلورو نورو ښارونو کې کونسل خانې لري. دغه رنګه چین هم د امریکا په سان فرانسیسکو، لاس انجلس، شیکاګو او نیویارک ښار کې څلور نور کونسلګرۍ لري. د امریکا خارجه وزیر مارک پامپیو تیر اونۍ د پخوانی صدر ریچرډ نیکسن په نوم جوړ شوې اداره کې یوې دستوري ته خپلې وینا کې ویلي وو د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو 50 کالو شول خو په دې کې خوال په نظر ناراضي. هغه ویلي وو چین سره د اړیکو ساتلو لړکې بیل چلن او سخ انداز خپلول پکار دي. د چین خارجه وزارت په یو بیان کې چینګډو ښار کې امریکایي کونسلګری بندول یو ضروري او جایز عمل بلل دي. په بیان کې چین زیاته کړې نه غواړي داسې حالات جوړ کړی شي خو وایي د حالاتو خرابېدو ذمواره امریکا ده.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په ټول نړۍ کې د کرونا وبا د لاسه د ناروغ کسانو شمیر 14.4 میلیونه ته رسیدلی ده او هم د دې وبا د لاسه په ټول نړۍ کې د مړ شوو کسانو شمیر دا وخت 6,00,000 او نږدې 250,000 څخه زیاته شوی ده. امریکا کې به د کرونا وبا د لاسه پیشی تر ټولو هوادونو کې زیات دي او هم اورومبه هواد دي چې ډیر زیات شمیره پکې لیدل کیږي. هم په دې اړه باندې نور تفصيلات استاز مجمکار مجاهد جواد پر راپور کې وړاندې کړي.
په امریکا کې په کورونا داخته کسانو شمیر له 4.3 میلیونو څخه زیات شوی او یوازې د توار یک شنبه په ورځ 15,500 نوې پیښې راپورټ شوې دي. په جنوب ختیځ ایالت فلوریدا کې چې د تیرې میاشتې راهیسې پکې د کورونا زیاتې پیښې وي، یوازې د یک شنبې اتوار په ورځ پکې تر 9,300 زیاتې پیښې راپورټ شوې دي او د امریکا په ایالتونو کې دوهم ځای ته کوز شوی. یوازې په کالیفورنیا کې چې ګڼ میشته ایالت دی تر فلوریدا د کورونا زیاتې پیښې دي. فلوریدا په سي د کورونا د زیاتو پیښو له امله نیویارک او ټیکساس ایالتونه دي. روغتیایي چارواکي د کورونا د پیښو زیاتوالی د کاروبارونو او عامه ځایونو له وخت مخکې پرانستلو سره تړلې ګڼي، ځکه دوی وایي زیات خلک ماسکونه نه تړي او ټولنیز واټن هم نه ساتي. په فلوریدا کې د بسکټبال سیالۍ ځنډیدلې دي، ځکه په ګڼو لوبغاړو کې یې کورونا مثبت شوې ده. د بسکټبال د 2020 کال د سیالیو لړۍ له درې میاشتنی ځنډ وروسته تیرونی پیل شوې ده او د یو سلو دو شپیتو لوبو پر ځای به یوازې شپیتو لوبې ترسره کړي. د نږدې ډیر شو ټیمونو په ګڼ شمیر لوبغاړو کې کورونا مثبت شوی ده. بل پلو په سنت کې جمهور غوښتونکي یا ریپبلیکن ستمل لري چې د ګول یا دوشنبه پورز به د $1 ټریلیون پر زخت د کورونا د نویو مرستو بسته په ډاګه کړي. دا په داسې حال کې چې په امریکا کې د بیکاره شویو میلیونونو کسانو سره د مرستې لړۍ څو ورځې وروسته پای ته رسیږي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د سپین مانی لوی درستیز مارک میډوز د اتوار اکشن بي پورزو ویل په دغه اقتصادي برسه کې له بیروزګار کسانو سره مرسته شامل ده، خو د هغوی د پخواني او پیسو او یا فیصد به وي. د بیروزګار کسانو سره د مرستو بهیر د جمی پورس پای ته رسیدي، د کوم پترڅ کې چې با هر بیکار شوی کس ته د حکومت لخوا د اونۍ $600 ورکول کېدل. هسپانی د اتوار شنبه پورې زوبیل چې دغه هواد د سیلانیانو لپاره نور خوندې دی، او پر برتانی له دې عمل نه وکی کړی چې له هسپانی څخه په ورتلونکو مسافر یې د کورونا لامل د دوو اونیو قرنټین لګولای. د هسپانی د بهرنیو چارو وزیر ارنچا ګونزالس ژورنالستانو ته وویل هسپانیا خوندې ده، هم د هسپانویانو لپاره او هم د سیلانیانو لپاره. هغه وویل چې هسپانیا به برتانیا دې ته وهڅوي چې د بلریک او کانری جزيري له قرنټین څخه وباسي، ځکه دوی وایي چې د سیلانیانو په دغو دوه وزینو کې حتی د برتانی په پرتله هم د کورونا کمې پیښې دي. برتانویانو تیر کال هسپانیا ته د سیلانیانو 15% جوړول، او دا په دې معنی چې د برتانی له خوا په دوی باندې د قرنټین لګول د دوی د اقتصاد د بیرته رغیدو چارې له خندونو سره مخ کوي. خو په هسپانیا کې د تیرو څو اونیو په اوږدو کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي، چې لامل یې برتانیا مجبور شوه د خالی شنبه پورز هسپانیا د هغو هیوادونو له قطار څخه ووستل چې د سفر لپاره خوندې بلل کېږي. له دغه اعلان څخه څو ساعت وروسته قرنټین پر ځای کړی شوی دی. اخوا ویتنام وروسته له هغې د سیلانیانو د عامه پوهاوي بهیر پیل کړی کله چې په داننګ سیمه کې ګڼ کسان کورونا ونیول. د ویتنام حکومت په یو بیان کې ویلي چې له یادې سیمې څخه د 80,000 کورنیو سیلانیانو وتل به لږ تر لږه 4 ورځې وخت ونیسي. دغه هیواد لا تر اوسه هم د بهرنیو سیلانیانو پر مخ تړلی دی. د استرالیا په ویکټوریا کې د ګولیا دوشنبه پورز د 1522 نویو پیښو خبر ورکړل شوی، او چارواکو یې خبرداري ورکړی چې لاکډاون به یې له ټاکل شویو شپږونه او څخه نور هم اوکشي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار سره دمر په پېښور کې د غونډې وروسته ویلي چې د لوی اختر په وخت د کرونا و بازخه د ځان محفوظ ساتلو لپاره احتیاطي ګامونه واخلي، ګنې دا و بابا ډیره په تیزی سره خورسي. شغلی د خبر پښتونخوا د او د ګلګت بلستان د لری پروتو سیمو چې د سیلګری زایو تخه د تلو څخه هم د ډډه کولو ویلي دي. وایي چې هغه لري پروتو سیمو کې د صحت سهولتونه یوازې د ځایي خلکو ته د اسانتیاوي او ضرورتونه پوره کوي سي، که برني خلک ورسي نو د کې مشکلات پیدا کیږي. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات تاسو ته د امید الله په راپور کې وړاندې کوو.
د کرونا د مخنیوي د ادارې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر چیرپرسن اسد عمر په پېښور کې د ویغونډې رستو د وینا په مخال په اولس غو کړو چې د اختر وړاندې د سرو په غستلو کې د ایس او پی پالنه وکړي او د کرونا د مخنیوي په تدابیرو د عمل وکړي. دوی ویل داسې نه کول بعد او بعد زیاتېدو سبب وګرځي.
منڈیوں کے اندر جب جائیں تو احتیاط سے جائیں، فاصلہ رکھیں، وہاں پر ماسک پہنیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فاصلہ ضرور رکھیں، ماسک ضرور پہنیں.
اسد عمر د هیواد د نور سیمو په وګړو هم غوګړو چې د سیل د پارا دي د پښتونخوا، ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر لرو پرتو سیمو ته دراتلو نه ډډه وکړي.
لیکن اس سال جو ہے آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے. یہ علاقے جو ہیں یہ دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر صحت کی اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہے، وہاں پہ مقامی آبادی چھوٹی ہے، صحت کی سہولیات صرف اس چھوٹی آبادی کے لیے ہیں. اگر بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر سے آتے ہیں اور اس سے وبا کا پھیلاؤ بڑھتا ہے تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ پھر اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں.
په دې موقع د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وویل چې د سیلګری د صنعت پرانستلو لپاره په صوبایي حکومت ډیر فشار دی او د دې صنعت سره تړلي کاروبارونه او روزګارونه ډیر اغیزمند شوي دي. خو دې وایي د اختر وروسته بعد دوی وزیر اعظم عمران خان ته غوښتنه کړې چې د سیلګری د صنعت پرانستلو لپاره دې ګامونه پورته کړي.
جب پرائم منسٹر صاحب نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی وہ میٹنگ چیئر کریں گے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ٹوریزم سیکٹر کو بھی دیکھ لے.
د ان سی او سی د غونډې وړاندې د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر ظفر مرزا وویل په تیرو دریو میاشتو کې د کرونا د وبا له وجې کم مرګونه نن مخې ته راغلي دي. د جون په 20 نیټه د کرونا 153 مریضان مړ شوي، خو په اخرنی 36 ساعتونو کې په ټول هیواد کې یوازې د کرونا 20 مریضان مړ شوي دي. د اوایل دا د کرونا په مرګونو کې 80% کمی ده، خو وايي اوس هم بې غوره کېدل نه دي پکار. صحیح ماهرین وايي په تیره میاشت کې د کرونا د وجې د زیاتو خلکو مړ کېدلو یو غټه وجه د وړوکي اختر بې غوري وه چې وایرس یې ډېر زیات خور کړیو. همدغه وجه دا چې صحیح ماهرین او حکومتي چارواکي د غټ اختر په موقع ولس ته د احتیاط مند اوسېدلو خبره بار بار تکراري. حمیداللہ وی وی ڈیوا نیوز پہ خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. او هم تاسو ته خبرونه کې د بلوچستان ایالت څخه راپور وړاندې کوو چې که څه هم د لوی اختر ورځې رانږدې شوې دي او د پاکستان او افغانستان د پولې د بندیز له وجې څخه د څارویو کاروبار کوونکي وایي چې شش کال دوی د دې پولې د بندیز له وجې څخه د مشکلاتو سره مخ دي. په لورلایی کې د سرویو د منډی یا د میلی په حقله تاسو راپور زموږ د بلوچستان څخه د دیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي چې د سرویو د افغانستان څخه د سرداتو یا د نه راوستلو له وجې څخه و کاروباریانو ته څومره مشکلات هم د راپور کې واوري.
د بلوچستان د لورای د څارویو گنج هغه سیمه د چنې واځي له افغانستان او له وزیرستان سره نږدې ګڼل کېږي، بلکې له پنجاب سره په پوله باندې پرته ده. په تیرو کلو کې تر لوی اختر لمخه په دغه منډی کې به دغه منډی ته له مختلفو سیمو څخه خلک راتلل، خو اوس وضع هغه ډول نه ده. محمد حسین د څارویو تاجر دی. د بل افغانستان څخه وزګړي مژ او چکلان راوستل او لدې خوازه خبي غویان او سخندران بیول
څنګه ګرانه ده بیا څنګه چې مالونه هم سره بارډر باندې بارډر په سلو انټرنیټ کې باندې هغه هم ډیر زیات اثر اچولې دي. مخکې چې زه د کوم د نوو منډې چې واغه افغانستان او افغانستان د بندش نه وځي دا هغه د ازر د پښتني سیمه چې کومه ده چې پښتني سیمه کې د هغه باندې ډیر زیات اثر اچولې دي. دا خاصه چې هغه مالداري څنګه د چلوستې چې دا نو پر وخت نه راځي بهر وخت ټول هغه د افغانستان په څیر راځي تر ولای دا وایي ارزان کې تل په وایي کې تل خو د دې وایي چې په بازار کې څنګه بند دی هلته نه انسانان راړول شي نه کومه څه دي او پر هغه باندې چې کله پرتم دی باندې کوم راوړي پر هغه ځای باندې چې دی هغه هم دې په مشکل دي او بیا دا هغه ځای دی چې هر څه چې هغه په دې کې دی هغه بازار بند شي دي هغه هم 200% اکثر خود سره هغه پرچول کې دې کرانی دی.
د څاروی تاجران دا خبره هم کوي چې د کرونا د وایرس له سبب زخه خلګو دا خستلو توان هم له لاس ور کړی دی.
مانم احمد ولی ده ولای وسیدونکو کرونا ډیر اثر واچو کاروبار ختم کوي پیسې موسته خلګو سره تاخر شي دي کې ډیر اګرانی د سیاذره یو لا یو لا ډیر زره ډیر سم نه مې پرکې څنګه په
بنځوي زره شپږ زره په شپږ زره په
لاک ډاون و سره
خو دا غي صاحب خپل د حساب د غتې دان کې پاتی دان چې په 25000 روپۍ سي ته حساب ورته وکړه څلور 15000 کار سي دکانونه باندې کاروبار باندې اسما پروس کار جوړه په 100000 روپۍ شګه جوړه په کوڅه کې جوړه په 15000 روپۍ
ځان ما چې خان ځان چې ګډر ګراني ده سونه ډیر ګران دي په 2000 په 3000 روپۍ سونه دي ډیر ګران دي دا بډار له وجه څخه ډیر سخت ګران دي حوالات هم ډیر سر کمزور ده خلک کاروبار نشته یو بزنس نشته خلک پیسې نشته
ډیر سخت ګرانی ده چې دا غوای ولاړ دي دا ورو په یو لک ډیر زره په یو لک څنګه ډیر زره افغانستان په بدران باندې خلق تر وسط ډیر کورونا له وجې خلق ډیر تاک په رسمي کاروبارونو سره
روزګار محمد عالم د لورلای ما یو د څو سش کال د کورونا په وایسته باندې تقریبا څو نیمای په نیمای فرق دی د غویو تقریبا لزر 15000 داس فرق دی اثر یې چولی پر اوس کال په کومه باندې پیدا کړي ګر سرستانه اول پیدا کول لري پیدا کې
په بلوچستان کې د څاروي تاجران وی چې سش کال په خلکو کې د غربت کچه ډیره زیاته سوې ده زیات شمیر خلک نسی کولای چې په لوی اختر کې سنت ابراهيمي پر ځای کې حمله دغه کبله دوی له وډای خلکو زخه خاص کوي چې په خپل قرباني کې د غریب خلک نه به برخه کوي امیت سمسور وی او ای ډی وا کوټه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه دا وستست خبرونه کی وړاندې کوو اداریه
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا د چین د نامتو قانوني دانشور د جو ژانګ رون په شپږم جولای د هغه د کورن په پروتوکولو او په بند کې په ساتلو افسوس ښکاره کړی دی. خاغلی پومپیو ویلی دی مونږ په دې ډیر دردیدلی یو چې د چین کمیونیست پارټۍ د شیپینګ په جابر حکومت او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د چین د کمیونیست پارټۍ په ناقصه کارکردګۍ د تنقید کولو په وجه ژو ژانګ رون گرفتار کړی دی. د دې سم دستي خوشی کړی شي ځکه چې د دې قصور رښتیا خبره کوندي خو د چین کمیونیست پارټۍ د رښتیا خبرې اوریدونه انکاری ده. د خارجه چارو وزیر پومپیو نور ویلی دی چې د چین واکداران د کورونا وایرس د خونړۍ وبا په حق له حقیقت وینا نه کوي او د چین د هندي حکومت د لاس په ګرد د دنیا کې په لکونو خلک د کورونا وایرس له سببه مړ شول. د زیاته کا موږ رښتیا معلومول غواړو. دا د ساينس معاملې ده، په دې کې سیاست نشته. په دې سبب د چین کمیونیست پارټۍ باندې لازمه ده چې د دې وایرس په حق له دنیا ته صفا صفا حل وي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو دا خبره په ګوته کا چې دنیا ته تر اوسه پورې د کورونا وایرس د لومړي رنځور په حق له هیڅ معلومات نشته او کله چې د چین واکدارانو د صحت عالمی تنظیم ته چین ته د ورتلو او د دې خونړۍ وبا د اصلي بنیاد د معلومولو بلنه ورکړه نو موږ په صفاټکو کې دا خبره وکړه چې موږ ته دا خبره یقیني کړی شي چې په چین کې ودی تحقیقاتو کې د چین له طرفه شاملېدونکي کسان صحیح او روغ کسان وي ځکه چې موږ په دې معاملې کې د خپلو تپوسونو صحیح او اصلي جوابونه غواړو. موږ د چین له طرفه په دې تحقیقاتو کې د شاملېدو لپاره داسې کسان نه دی پکار چې لړل تپلو کې او معاملې رفع دفع کې ځکه چې دا سیاسي مسله نه ده. خاغلی پومپیو دا خبره هم په ګوته کا چې چین دا خبره د ډیرو میاشتو نه کوي چې د صحت عالمی تنظیم ته د کورونا وایرس د وبایي شکل اختیارولو اطلاع ورکړی شوی و خو موږ ته اوس معلومه شوې ده چې د چین دا خبره صحیح نه ده. موږ ته دا هم معلومه شوې ده چې په چین کې د صحت د عالمی تنظیم دفتر د کورونا وایرس د وبا خورېدو خبر ورکړی و خو الا چې کله د ووهان ښار د صحت د میونسپل کمیشن لخوا په دې بابله په میډیا خور شوی یو بیان د صحت د عالمی تنظیم د دفتر د نظره تیر شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا هم ویلی دی چې د کورونا وایرس په معاملې کې د چین نایدواره کردار دنیا ته د چین د کمیونیست پارټۍ اصلي شکل ښکارا کړی دی. دینه مختلفو معاملو کې د چین د کمیونیست پارټۍ د دروغ ویلو او د دوکو کولو عمل په ډاګه شوی دی. د مثال په توګه د چین کمیونیست پارټۍ د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو نظربند کیمپونو له د تعلیمي تربیتی کیمپونو نوم ورکړی دی. هر کله چې دغه کیمپونو کې په یوغور بوګنوم کې ظلمونه راښکته کړی شوی دی. دغه شان هانګ کانګ کې د قانوني سلامتیا په نوم د جبر او د ظلم قوانين نافذ کړی دي سره د دې چې د متحده قانونو په موجودګۍ کې د برتانیې له طرفه د هانګ کانګ چین ته د حواله کولو په وخت لیکل شوی دستاویز کې چین دا لوس کړی دی چې د چین خود اختیار او آزاد حیثیت به په ځای ساتي. خاغری مایک پومپیو خپل بیان په دې الفاظو راغون کو چې زړه تیر وخت په نسبت نن ورځ په دې زیات قائل شوی يم چې د دنیا آزاد او جمهوریت په لور ولسونه به د چین د کمیونیست پارټۍ په خطرناکو ارادو پوه شي او په هر منطقه کې به خلک د خلکو د خیر دپاره د قانون د بالادستۍ لاندې د جون کولو د قومونو د آزادۍ او د خود اختیارۍ د حفاظت دپاره یو موټی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.